دا ازادي راډیو د شپږو بچو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنشن بي پروس پر خپل اکسپان لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون بي وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورسوي کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړې ده. د غساسمن ویل راتونکو ژمی کې د 15 میلیونه بي وسله افغانانو د لاستنیو لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وای د دوی په مرسته د کابل د شپږم نهه په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیايي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. یو ان ایچ آر پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سباندې 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو لاسانتیا او برخمنې شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 نهایه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنۍ ته به خدماتونه وړاندې کړي. په تیرو سباندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، د دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړي توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي د نشي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری اژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په صابند او مرغاب لوسولو کې لمن سوړل شوی دی. شغلی بدری پرون پنځن به وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مله حبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان نمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسال کړه چې د راپورونو مخې د طالبانو لبیا واکمنې مخ کې په دولو سيزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یو لوی سرچینه ده. د هالند پولیس وايي په روتردام شهر کې د دازو دوه پیښو مرجوب لاړولې. پولیسو پر اکسپانه دغه خبره کړې خو د مرجوب لی دقیق ارقام نه دی ورکړې. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځن به پورس د یو پهنتون پر وختون او یو کور کې د دازو لقبل درې تنه ټپین شوې دي. د جرمني ډي پی خبري اژانس ویلي چې پولیسو د دازو مشکوک عاملان نیولې دي. د دازو د پیښو د سرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. او ساجر اډو په منسنۍ څخه په ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیا کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د وکتون کې نظر مو اخیسته.
دا ځل بعد لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر شپه خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډېره سخته غالۍ وشله، باران او تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري
متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سره د افغانستان در ایران وجود داشتند.
له بعد مرغه هغه قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناتو د سرمنشي سفر څارو.
The Ukraine پیاوړی کول مونږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د ماسکو فارمټ د شپږم غونډې کور بده. دغه غونډې کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبری ایجنټ د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې پر رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لتر لګه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، امو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوزاد منطقه به وڅیړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماټانو سره پکتنې کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلې او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاسو خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولېږي. مسکو فرمټ 2013 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوي وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یو شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمیر سیمې ژلې توپان او سخت باران وڅپلې. ځایی اوسیدونکو وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کشتونه لمنځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیر سخت غلې او فل باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل او من خپل د شپتالانه باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانه او دغه چې بکې ټول پزمکه فرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیر زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره وو. دغه غلې کم میوادار بوټی چې مالټې شولې جوار شو سبزیانې شولې دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته غلې وشولې ځکه په ځمکه باندې ډېره سپینه پرېوتله.
د همدې ولسوالۍ د دهقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمي ځمکې وچکالې له کرکلي وستلې او کومو ځمکو ته چې اوبه رسېږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماخام غلی او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوار پورې پاڼه پاتې نشوه، ونه پورې پاڼه پاتې نشوله. سخته غلی زمونږ په منطقه وشوله. په زراعتي ځمکې هم کمی وي، همدغه هم زراعتي ځمکې وي چې د بارانه او غلی تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو دپاره للونونه کړي وو، زحمت ایستلی وو، بس غلی کړي وو، پټي کړي وو، هغه ټول غلی وو خراب شو. نو غریب خلک دی، فقر سم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته. دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو، هر کال خواري او چې کماوه هغه په یوه ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو تر څنګ نرنګ، څوکۍ، خاص کونړ، نورګل او د ننګرهار یو شمېر سیمې هم توپان، باران او غلۍ سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولی. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران حکومت د وینوی کړنلارې په پلي کولو سره غواړي چې له خپلې خاورې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال وباسي. البته ایرانیان وایي چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د چاشنبې پر ورځ رسنیو ته ویلي چې دغه کړنلارې بشپړه شوې او ژر به پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشتي د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران حکومت لخپل خوري د میلیونو افغانانو د استول لړۍ پیلوي. دغه حکومت د کورونی او چار وزیر احمد وحید د چهار شمې پورس په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی له خوا د وی جوړ شوې کړنلارې لمخې له ایران نه هغه افغان کډوالو باسل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. خاغلی وحیدی ویلی دغه کړنلارې جوړ شوې او ژر به د پلي کېدو وړ وګرځي.
کاملا مشخص بر اساس برنامه
دا یو ښکاره خبره ده چې موږ د بی سازمان شوی برنامه لاري د بهرنیو اتباعو په اړه اقدام کوو او دغه اقدام په لیکېدو ته نږدې یو. دا واضح ده چې افغانان او بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپل هیوادونو ته به بیرته واستول شي.
غیر مجاز طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
خغل وحیدی وی دودید و معلومات علم خواست محل پر طول ایران که نگدی 15 میلیون افغان کدوال پا غیر قانونی دول میشتی. در ایران در کورونای و چهار وزیر دست محل در سرگندوانی کوی چه لو دیوران دیوش میر ایرانی رسانوی راپور ورکده و چه در طالبان و لوقت رسیدو و روستا په تیرو دو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې میشت دي ایراني پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. عمران د ایران په شیراز ښار کې له تیرو دریو کلونو راهیسې ژوند کوي. نوموړی وایي په وروستیو کې ایراني پولیس چې افغانان نیسي ښه چلند ورسره نه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه قیودات او مشکلاتي کې سرات به افغانستان در ایران وجود داشتند.
له بعد مرغه حق قیودات چې په ایران کې په افغانانو باندې وو هغه وزيات شوی. ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او یا هم اسناد نه لري د ایران د ځنګړو پولیسو لخوا د خارونو لڅندو راټولېږي.
نیروهای پولیس ویجه ایرانی از ستوه شهر او شهرستان ها جمعوري میشه.
د ایران د اصفهان ښار بل افغان کډوال عمر بیا د خپل سخت اقتصادي ستونزو ترڅنګ وایي چې په ایران کې افغانانو ته څوک په اسانۍ کار نه ورکوي.
یوه یا دوه ورځې په کار یو خو یوه اونۍ بیا بیکاره تیروو. د دې لپاره چې د کار اسناد نشته او دوی موږ ته همدا بهانه کوي دلته په اسانۍ سره کار نه پیدا کیږي. په ډېرې بدبختۍ سره دلته ژوند تیروو.
که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو او دا چې له ایران تر دا مهاله څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت د سپتمبر میاشتې په 14مه لیکلي و چې یوازې په همدغه ورځ د اسلام قلعه له لارې له 2000 زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو ازادي راډیو د روان کال د سنبلی میاشتې په اتمه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له قوله په یو خبر کې لیکلي و چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زوره افغانستان ته راځي. ازادي راډیو هغه مهال د دغه وزارت د وی خبر پاڼې له حوالې لیکلي و چې د روانې سنبلې له لومړۍ تر اومې نیټې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. له ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو د خبر په داسې حال کې خبريږي چې مخکې له دې د افغانستان یو بل گاونډي پاکستان هم د افغان کډوالو د نیونې او وستلو راپورونه خبره شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې کډوالو کې ان هغه افغانان هم شامل دي چې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستیو پریمون کردی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دوی کې 80% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمېنه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په يرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمېنه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیاوړی کول مونږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنی نه ورکوي، دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنی دی. سوله په هر قیمت سره سولا نشی کیدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو له دیر شو غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناټو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړي. موږ دغه راز د هغه سپاره چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړي، یعنی د ناټو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناټو سرمنشي هوکړه وکړه چې موږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅه کوي او د ناټو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بی پیلوټه الوتکو له ډلې 4 شنډې کړې دي. د اوکراین د پاوز بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبي ورځپاڼه په افغانستان کې د خزو د ورزش په اړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالر اونجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایی اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوی لوبي وکړي. جاپان ټایمز لیکي د انجونو په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وکړي چې د انجونو پر ورزش لګولای دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره لدی چې د والیبال د افغان لوبغاړي له خپل کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوال کمیټې او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړی دي. په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوری نظام د پخوانی چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خبره کړې ده. په پاکستان کې ورشتي وژن کې بریدونه چې اکثره اپړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستي، د پاکستان پر پوځي او ملکی اهدافو یې مرګوب لاړولي، او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغه بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې دې مسلې وضعیت لا پسې پیچلې کړې ده. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل واد جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه پریکړه وکړه، او هم یا افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن سیډنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری زد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه د خپلې استخباراتي ادارې ISI لاري د طالبانو ملاتړ کاوه. د دې وړخیز ستراتیژي پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه باندې 2.5 میلیارډ ډالر مستقیمه مرسته ترلاسه کړي او د 2 لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن سیرنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یو دولاري کې ده او د خپل تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان ده. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مختتک اوس بیا کتنې ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د کندهار د نیش ولسوالي اوسیدونکو او زده کوونکو د شونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وای پولیسوالي کې شونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکو ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین وای د نیش په شمول د ټولو لری پروتو ولسوالیو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زمان مومن خان دی د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه د لیسته خو وسایل نسته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوچنیانو ته ودانۍ نسته، فرشونه نسته.
ما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابر، یو خیمې نه دي برابر، یو سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما نوم مسلین کوچی دی. دی فرش و د خیمې سره ډیر ستونزه ده. هغه نسته معلومات دغه ورته ناسي بر د خاور باندې بعدونم دی دی د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمه ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایل معلومان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتي د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه د نیش ولسوالۍ پنځه مداجی چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي مکتب د خپل مسجد کې وایي مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختی لرو نه کلمان لرو مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانی سره وایو کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي د امرستي اوس امکانات راته برابر کې باید مکتبونه راته جوړ کینو
اکبر جان دې مکتب آئے پرشون او میزونو معلومات پرنځه کراته ناسي شینه سبا مسجد کې سبا په کلمان او کتابچی نهسته
پاینې وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستونځمنی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړی تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا همدغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت غورماش ولسوالۍ یم. دا د مؤسساتو کارونه چې دي ترمینو دا زموږ د غورماش ولسوالۍ ته ډېر د کمزوره توګه راځي، بېخي هیڅ شی نه رارسي زموږ خلکو ته. دغه هیله کوم چې دا زما ږغ ازادي راډیو وړاندې کړي و طالبانو لوړپوړو چارواکو ته زما ږغ ورسیږي.
دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دادی چې د ګمرکات نوکې راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بې اده ګران دي. د په ملک کې مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یې خوا سیلابونه دي، د یې خوا کاختې ده، د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوای چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکي بارم علاقې یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړي لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص او بېزې راته موتي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وي.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدل وسیدونکی ما درته موږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده. د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
بل منان عادل هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یوه ژبه نیټ تقریبا په سل افغانۍ مشترکوي. سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کالدارې کېږي، نو ډېر ګران دی یوه ژبه نیټ په سل افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته دی پاملرنه وکړي. تربیه د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
مخه ته د چلند خبرونه وړاندې کړو. د سپورت لړګره دا خبر لرو چې نن ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره د نړیوال جام تر لوبو مخکې یو دوستانه مسابقه وکړي. نړیوال جام راتلونکي پنځشنبه په هند کې پیل شي چې د اکتوبر 15 ده او